السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 5 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سو پیل خبرونه کیږي په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نن ازادي راډیو ته وویل
معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراض د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یوه کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي بلخ جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دی په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عقیبو شاهدان به یو چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوي غلا دانه ترکیې ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي او بریتانیا پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په تړاو پر مسکو یو لړ تازه تجارتي او مالی بندیزونه ولګول د هغې اعلامیې له مخې چې د بریتانیا حکومت پر رسمي ویب سایټ نن خپره شوې په تازه بندیزونو کې د ټکنالوژۍ د ځینو محصولاتو او د جټ الوتکو د سون موادو د صادراتو ممنوعیت او له روسیې سره په مالی راکړه ورکړه کې د پاونډو یا هم یورو نه کارول شامل دي خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل اوسم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 15 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.4 او ټیټه 25 کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.4 او ټیټه 21 مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.4 او ټیټه 24 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 22
ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبری مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي د افغانستان بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندي ټولولو کمپاین روان دی
ډیر تعداد مواد وسم اجناس راپور شوي دا کوم شاوخوا د 15,000 کسانو اجناس وسم راپور شوی دی چې موږ سره شتور شوی دی او دا موږ نن یا سبا ته دغه مولي
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او چارواکي مو پوښتلې چې وروستۍ حادثو څه نتیجه ورکړې ده د بسپنې د ټولولو لپاره پکتیکا کې خلک د کمو امکاناتو له کبله شکایتونه لري
دغه شهیدان په دفن کولو باندې مصروف و نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کندلي و
نن د کندو ښځو نړیواله ورځ ده
وای کاته چې باندې د څلور انجن څلور لوکان یو کوچنی دی زه خپل حیاتي کوم
تر شپږنی بجو په دې خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د مازیګر شپږ بجې پنځه دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر لا هم نهایي سوی نه دی، خو لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې یوازې پکتیکا کې تر زرو زیات کسان مړه شوي دي. بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو د بشري مرستو د برابرولو ژمنه کړې ده. نوریاس نوري په سټوډیو کې د وروستي جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژغورنې او مرستې رسولو ټیمونه د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې زیانمن شوو خلکو ته د مرستو رسولو چارې مخته وړي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل ځینو سیمو د لارو د خرابوالي او دا چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي ګرانه ده چې د وروستۍ زلزلې د زیانونو کره معلومات ترلاسه شي. نوموړي د دغه زلزلې او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
دا اخری زلزلی او سیلابونو له امله چې کوم راغل مر اخری ارقام چې اوس مش په لاس کې لرو البته نهایی نه دي. دا یو زر څور لس زمر هیوادوال شهیدان سوي دي او په حدود کې د 1920 تنه نور زخمیان لرو.
له دې مخکې چارواکو یوازې په پکتیکا کې د مرګونې زلزلې د مړو شمېر شاوخوا زر او د ټپیانو له زرو زیات ښودلی و. د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو ډیر کلي دغې مرګونې زلزلې یو مخ وران کړي او له امله یې د مړو شمېر شاوخوا لکه څنګه چې مخکې وویل شول زر تنه او د ټپیانو یو نیم زر تنه ښودل شوی و. دا چې آیا د دغې زلزلې د تلفاتو وروستۍ شمېرې دي او که نه، د تلفات د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت ویان ډاکتر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل دا وروستۍ شمېرې نه دي او کېدای شي د تلفاتو شمېر له دې هم زیات شي.
دا چې د دې د مړینو شمیره او د شهدا شمیره به پورته شي نه، په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتما به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ وروستۍ شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو سره به شریک کړو.
خغلی زمان زیاته کړه په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغیزمن شو ته د مرستو پر رسولو لګیا دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت بیا نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له ټپیانو سره د سیمې د روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو او په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو لورو د صحي ټیمونو لخوا عاجل مرستې شوي او یو شمېر سخت ټپیان هم د کابل په ګډون نورو ولایتونو کې روغتونونو ته انتقال شوي، خو تر اوسه د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د بشري مرستو بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلي اسمت په دې اړه چې څه ډول عاجلو مرستو ته اوس التیا د وویل
چې اوس په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شیوع لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو.
د ورلد مش په زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه شپږ اشاریه یو ثبت کړی د ملګرو ملتونو په وینا په پکتیکا کې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د تر ټولو زیات اغیزمن شو ولسوالیو ګیان او برمل دو اوسیدونکو حاجی بخت الله او مجنون ویل.
نو سترام یې ګرځي مو څه ګرځي او خاور مې ستل دي، زخمیان مې ستل دي، انتقال شوی دي، شهیدان مې ستل دي.
تر موږ تر اوسه په تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال و چې دلته په بند پاتې دي هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلی وو. خو ځینې خلک د دې خاطر چې ځینې هغه مړي شهیدان خاورو ته نه و سپارلي، د خاورو سپارلي چارې راپاتې دي، هغه کار پر روان دی.
د دې زلزلې له اغیزمن شو سره د مرستو د تیاریو په ترڅ کې د طالبانو وایي ځبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر خوراکي موادو او نورو وسایلو بار اتلارې له پاکستان را رسېدلي. هغه همدارنګه ویلي چې له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې. د نوموړي په وینا پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکه او له قطر څخه یوه الوتکه ورسېدلې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو هم د عاجلو او نورو بشري مرستو لپاره تیاری نیولی. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام WFP ویان وحیدالله اماني نن مخکې ازادي راډیو ویل چې د دې پروګرام او د نورو شریکانو د خوړو مرستې اغیزمن شو سیمو ته په لاره دي او زیاته کړه چې دا پروګرام د افغانستان له ټولو هغو خلکو سره چې مرستو ته عاجل اړتیا لري مرستو رسولو ته ژمن دی.
د دې تر څنګ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤول مولوي محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای ته رسېدلې.
سمې ته تېره ورځ زموږ صحي ټیمونه همداسې د نجات ټیمونه همداسې زموږ نور هیوادوال هغه ځان تیر وسی او مشکل چې وو هغه د باران و چې پرون غرمې وروسته ډېر شدید باران او دغه شروع شو نو کار څه د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړی. اوس ساحه کې زموږ ټیمونه کار کوي. غټ مشکل چې دا ده چې هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. لږ لرې سیمې دي جزئیات او معلومات پر وخت نه اخیستل کېږي.
ستاسو ټیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
داسې دي چې د افغانستان جغرافیه خصوصا بیا همدغه د برمل او ګیان داسې سیمې دي چې بعضې خلک په لرې سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کور وي، هغه به حتما د مشکلاتو سره دا ټیمونه مخ وي، ځکه چې هلته زیات زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لرې پاتې وي، نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي شوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوي صاحب، داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوځل د کار کوي او مرسته کولې. اوس هغوی یاد بودیجې د وجې نران بودیجه ورکړي، د هغو وجې دي کارونه هم توقف دي، او یا صرف د دې تحریمونو او بندیزونو وجې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي، نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوي محمد نسیم حقنی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې زلزلہ ځپلو سره په کور دننه هم د مرستو اعلان شوی. ځینو مرستندویو بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو خپل مرستې اعلان کړي او ویل کړي چې دا بهیر په پراخېدو دی.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزلہ ځپلو سره د مرستو ترجمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسیدلي او ځینې نورې په لاره دي. زبیولا مجاهد مستحقینو ته د مرستو پرسهولو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزلہ ځپلو سره د مرستو په لړ کې هم هیواد کې دننه کومکونه تر اوسه پورې ډېر زیات شوي دي او لا هم دوام لري، او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې، د ځینو را په وعده کې دي او په لاره دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مختلفو وزارتخانو نمایندګان په سیمه کې لري او داسې ولایتي مسؤلین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته دا مرستې ورسیږي.
خو ښاغلی مجاهد دغه مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړم. په افغانستان کې د چهار شنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلې دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلی بیلابیل توکي او جامې استول شوې دي. د نوموړي په خبره یوازې دوی په پلازمینه کې 15 خیمې د مرستې لپاره درولې او دغه بهیر د دوی د بنسټ لخوا په هرات، ننګرهار، پکتیکا او خوست ولایتونو کې هم پیل شوی.
موږ تیر څو ورځې دا کمپاین وچلوي او موږ په ډیر زیات تعداد باندې اجناس راټول کړو. په اول قدم کې موږ اجناس راټول کړو هغه، او نن هم موږ په دغه پروسه باندې لګیا یو. ډیر تعداد مواد وس هم اجناس راټول شوي، تقریبا شاوخوا 15000 کسانو اجناس وس راټول شوی دی چې موږ سره ټول شوی دی، او دا موږ نن یا سبا ته دغه بم ولي.
ویل شوي چې یو شمېر نورو مرستندوی بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی. د پکتیکا ولایت قومي مشر محمد خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې په مرسته کوونکو کې د کابل د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې، د کټواز د ځوانانو ټولنې، د ملي سوداګر عبدالرحمن علي کوزي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان نومونه اخیستي دي. راشد خان په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د نړۍ له نورو شتمنو لوبغاړو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې امریکا، چین، جرمني، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، ایران، د سر صلیب نړیوال کمیټې، د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې او د خوړو نړیوال سازمان هم تر اوسه په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستې ډاډ ورکړی دی، خو د بهرنیو مرستو رقم او څرنګوالی لاسم نه دی مشخص شوی. تازه د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پانه کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یو میلیون ډالر مرستو اعلان کړی. دغه خبره دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې کړې ده.
په افغانستان کې وروستۍ زلزلې لسګونه کورنۍ د غم پر ټغر کښېنولې. د قربانیانو کورنۍ وایي چې لاسنیوي ته اړ دي. فیروزی عزیزی له ځینو زلزله ځپلو سره خبرې کړې.
عقل خان د هغې 20 کسیزې کورنۍ غړی دی چې زلزلې د کورنۍ 10 تنه غړي ووژل. عقل خان د پوهنتون محصل او د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د اوچکی سیمې اوسیدونکی دی. دای ازادي راډیو سره په خبرو کې په ژړغوني غږ کیسه کوي چې د سترګو مخې ته یې د کورنۍ غړي تر خاورو لاندې سول او ځینې یې شدیدن ټپیان دي. عقل خان وایي د دوی کلی په بشپړه توګه ویجاړ او پکې اکثره میشتې کورنۍ تر خاورو لاندې سوي دي او دومره څوک نه و چې د خپلو مړو د جنازو د قبرونو کیندنې ته رسیدلی وای.
موږ شاوخوا کله چې کوم را نږدې ساحه کې نږدې کړل دي نو ټول هیوادیادو نو د هغه تر اوسه پورې د دغه شهیدانو په دفن کولو باندې مصروف و. نو امکانات نه و چې موږ قبرونه کیندلی وای، نو ځکه هغه کوم وسایل چې دي دا هر څه د خاورو لاندې شوي، نو موږ بور شو خطره مور را وغوښته د ارګون نه بل صحنه، نو داسې ډله ییز قبرونه مجبور شو.
عقل خان وایي د کورنۍ په وزل سویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. کوثر الدین هم د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. په دې پیښه کې د ده پلار او 26 نور خپلوان او کلیوالې مړه سوي دي. کوثر الدین وایي د غمیزې ترې لوری ورک کړی دی او ځاني او مالي درانه زیانونه یې ور اړولي دي.
زموږ د کورنۍ چې کوم شهیدان دي، یو زما پلار و، هغه په شهادت باندې ورسېد. د خاورې ته پرین ماسپښین 2 بجې باندې ټول وسپارل شو. خصوصا د زموږ د کلي چې دي لارې 26 نفره شهیدان دي او زخمیان چې کوم دي 15 نفره دي، دغه صرف زموږ د کلي دي. لاندې بل کړی دی تقریبا
15 نفره شهیدان دي، 15 نفره زخمیان لري. دا سلسله ځپلي وایي د کورنۍ یو شمېر غړي یې چاپیان او کابل او د 2 نورو ولایتونو ښارونو ته انتقال سوي، خو په دقیقه توګه ترې خبر نه دي چې څوک چیرې وړل سوي دي. د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې د افغانستان په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو پکتیکا او خوست کې په یو شمېر ولسوالیو کې کلي او کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او کورنۍ په یوه شپه یو بل نه د تل لپاره بیل کړي دي. څوک د خپلو عزیزانو لپاره شیبې شمېري چې له خاورو راوېستل سي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په بلخاب کې د طالبانو د یو قومندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د ډلې ترمنځ د نارضایتي او د جګړې د احتمال راپورونه ورکول سوي دي. اجمل ان په سټوډیو کې دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لدی څخه ورو
مننه صالح صاحب. په بلخاب کې ریپورټونه وایي چې د تیرو څو وختونو راهیسې دغلته یو کشمکش روان دی د طالبانو د یو ناراضي قومندان مولوي مهدي ترمنځ او همدارنګه د طالبانو ترمنځ، او له پرونه راهیسې دغلته د نښتو او جګړو ریپورټونه زیات شوي دي. په سیمه کې نن یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو یا د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو او د ناراضي قومندان مولوي مهدي ترمنز نن د بلخاب په ولسوالۍ کې نښتی او جګړې پیل شوې دي. د سرچینې دا وویل چې د طالبانو ځواکونو د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي او په لومړۍ کرښه کې یو څه پرمختګ هم شوی دی. نایتای شوي ریپورټونه دا وایي چې نن سهار 10 بجې رسمن د ابکلان او کوم کوتل چې دی بلخاب سیمه دی دغلته جګړه شوې ده. خو بل لور ته بیا دی طالبانو منابع وایي چې دوی لام غواړي چې دغه موضوع د خبرو اترو او مذاکراتو لارې حل کړي. دوی دغلته د جګړې هر ډول ریپورټونه ردی. نافی ټکور چې دی طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دی هغه ازادي راډیو ته وویل
بلخاب کې هیڅ مشکل نه لرو، نبینان نلته جګړه مګلم نشته، کومه نښته نه ده رامنځته شوې.
نو تر اوسه پورې خو دواړه لوري بیلابیل خبرې کوي. د سیمې خلکو د نښتو رپورټونه ورکړي خو طالبان وایي نښتې نشته. ولام د خبرو اترو لارې د دغه ناراضي قومندان سره د جوړجاړي هڅه کوي. باید یادونه وکړو چې مولوي مهدي چې د طالبانو یو هزار ټبر یو مهم قومندان وو، وروسته له هغې بلخاب ته ولاړه چې د طالبانو حکومت دی په بامیانو کې د ملي امنیت له ریاست نه لري.
ډیره مننه. وموردل چې په بلخاب کې د طالبانو د یو قومندان مولوي مهدي مجاهد او د طالبانو د ډلې ترمنځ د نارضایتۍ او د جګړې د احتمال راپورونه ورکول سوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسال کې را رسیدي چې پر دغه هواد طالبانو په بیا واکمنیدو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو میرمنو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی دی. په دې راپور کې مې له افغان کندو سره د دوی د ژوند په اړه خبرې کړي.
د ژوند د سختو کړاوونو کیسه کوي. سونیا وایي دوه کاله وړاندې خاوند یې په کورونا ویروس د اخته کېدو وروسته وفات شوی دی. دا میرمن چې مخکې په کابل ښار کې د نجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه، وایي د خاوند له مړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستي دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لونې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپلو ماشومانو او کورنۍ ته یوه مړۍ حلال روزي وګټي. خو په خبره یې د طالبانو پر واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند او دا هم بې دندې سوې ده.
له جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم. بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راته رکوي. کله کله کوم کور وای فای رکوي. هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. ما له تېرو دریو ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی. آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
سونیا شاوخوا 15 کاله د معلمۍ، سرمعلمۍ او مدیریت تجربه لري. نوموړې وایي خپلې لوړې زده کړې په پاکستان او کابل پوهنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو مینځلو ته اړه کړي. هغه کار چې په خبره یې په اونۍ کې هم په اسانه نه موندل کیږي. د کندهار ولایت اوسیدونکي مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل 8 کسیزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړه او یو ځوان زوی څو کاله وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو له امله وفات شوی دی چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ژوند کې لګڼو نورو کورنیو ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده. دا افغان کونډې میرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له تېرو لسو میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه میرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې یې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال د ورځ له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوی د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقوقو فعال او د پخوانی ولسی جرګې غړي سائمه خوګیانی وایي د افغانستان د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبتي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو، چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او د غشان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له نیمایي زیاتې دغه کونډې مېرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې ښځې هم شاملې دي تر هغه وروسته لا وځپل سوې چې د تېر جمهوري حکومت په بیلابیلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولی سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي، خو له کله چې طالبان پر دغه هیواد بیا ځلې واکمن سوي دندې لرونکې ښځې هم بېکاره او په کورونو کې نول سوي او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دي ویل سوي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د هیواد په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 13 کسان مړه کړي دي. د وزارت په حواله د ځاني زیانونو ترڅنګ د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین نن پیل شو. د دغه کمپاین مسؤلان وایي چې دغه کمپاین چې د جلال آباد ښار بیلابیلو څنډو کې پیل شوی مخه په دې وروستیو کې په خوست، پکتیکا او نورو سیمو کې د زلزله ځپلو کسانو لاسنیوی دی. اوس هم د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې د ازادي راډیو د واتس اپ د لارې یې راستولې دي.
موږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دل د کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. موږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې موږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونه او زلزلی خلق خراب کړی دی او الله دې وکړي چې دا موږ غاګ لوړپورو مقامات ول تاسو غوړه سوي ډیره مننه.
زه محمد ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګرم چې موږ د تاسو د ازادۍ راډیو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول نمګر خوشاله یو او موږ ټول د دې منندویو مننه ترې کوو، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، یا مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسولي دي. او دوه دا کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، خوست او د پکتیکا کومه پیخه سوی ده ولای دی ټول توپیخ دی نو کور کی لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شای دی خلکو ته ورورسو چې دی دوی څه ناڅه خپي وشي اگر که نووی او که پیسې او که هر څه شی وو دی وخت کې دی چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخیږي او یو وخت کې دی چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي نو موږ ته شته ته دی خدای توپیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دی.
سلامونه او نیکی هیله، زما نوم حبیب مایار دی او د مشرقي تیمور څخه دغه پیغام لیږم. ډیر هر څه د مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپلو افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانان څخه مې غوښتنه دا ده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 400